دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د څار سازمان په یو تازه اعلان کې ویلي هغه افغانان چې د کورنۍ غړي د افغانستان د شل کلنې جګړې په جریان کې د بهرنیو پوځي ځواکونو لخوا په غیر قانوني ډول وژل شوي دي لا هم عدالت ته په تمه دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مې 19مه په یو اعلامیه کې ویلي د دې سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیتریشا گاسمن د جنگي جرمونو د تورونو د څېړلو لپاره د استرالیا او برتانیا د وروستي اقدام ستاینه کړې خو ویلي دي چې په دې برخه کې پرمختګ ورو او نیمګړی دی. د یادونې ورده چې د استرالیا د دفاع وزارت په وروستیو کې په دری او پښتو ژبو یو رسمي ویبپاڼه پرانیسته چې د افغان قربانیانو کورنیو ته اجازه ورکوي چې د خسارې غوښتنه وکړي. د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور له مخې دا ویبپاڼه په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت په اړه د ملي پلټنې د پایلو له خپرېدو 15 کاله وروسته پر لیکه شوه. هغه څېړنه چې د بشري حقونو د څار بنسټ په خبره د غیر قانوني اعدامونو په ګډون یې د ملکي وګړو وژل او بندیانولو جدي قضیې افشا کړي دي او یوازې یو سرتیری د جنگي جرمونو په تور تورن کړ. میرمن گاسمن ویلی د دې حل لارې له پیل سره سره عدالت ته د استرالیا د چلند په اړه اندېښنې موجودې دي. د تیر میلادي کال په اگست کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له لوري د خساري ادعاو ته د رسیدنې په بهیر انتقاد وکړ او خبرداري ورکړ چې ښایي دا پروسه د نړیوال قانونونو له مخې د قانوني حق په توګه نه بلکې د خیرات په بڼه پلی شي. پیتریشا گاسمن ویلي برتانیا چې د جنگي جرمونو لپاره د عدالت ټینګېدو مکلفیت هم لري په دې برخه کې ډیر لږ پرمختګ کړی او زیاته کړې ده چې تیره اونۍ د بی بی سي تحقیقاتي پروګرام پانوراما په افغانستان او عراق کې د برتانوي ځنګړو ځواکونو لخوا د ادعا شویو جنگي جرمونو نوي شواهد خپاره کړل چې پکې د پخوانیو سرتیرو شهادتونه هم شامل وو او د ماشومانو او ټپي بندیانو په ګډون د ملکي وګړو وژنه او ټپي کېدنه افشا کړې وه. په دوام ویل شوی یو سرتیری چې په خای افغانستان کې خدمت کړی ویلي په خپلو سترګو ولیدل چې یو ماشوم یې وتړلو په ډزو یې واژه. که څه هم برتانیا د 2022 کال په ډیسمبر کې خپلواکه څېړنه پیل کړه خو د څېړنو موده یې د 2010 څخه تر 2014 کلونو پورې محدوده ده او تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په وروستیو کې د دې مسلې په اړه ویلي چې دا نوي تورونه د جامع حساب ورکولو اړتیا په ګوته کوي. نوموړي ټینګار کړی و چې یوازې معنا لرونکي قانوني اقدامات کولی شي د قربانیانو او د هغوی کورنیو لپاره عدالت تامین کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو خو وست سیمې او نړۍ ځینې مسایل راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې سوریه خای یوازې څو ونیلې یو بشپړ او د لوی کچې کورنۍ جګړې سره فاصله ولري. هغه د سوریه د موقت حکومت وضعیت ته په اشاره سره د دې هیواد له انتقالي رهبرۍ څخه د نړیوال ملاتړ غوښتنه وکړه. روبیو د سې شنبه په ورځ د امریکا د سنا د مجلس په یو غونډه کې وویل موګر زونه دا د چې د انتقالي رهبری اداره د هغه ستونزو په پام کې نیولو سره چې ورسره مخامخ ده خای یوازې څو ونې نه څو میاشتې د سکوت او د یو لوی کورنی جنگ د پایله او د هیواد د ویشل کېدو له ګواښ سره فاصله ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیره میاشت مدیترانې ساحل په علوي میشتو سیمو کې مذهبي تاوتریخوالی وژنې وشوې او په وروستیو اونیو کې هم د دمشق ښار ته نږدې په مذهبي نښتو کې لسګونه کسان چې د دروزی ډلې جنګیالي هم پکې شامل وو وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې اسد د دوري بندیزونه بلغ وکړي او د سوریه د انتقالي حکومت لوی مشر احمد شره سره یې لیدل دي. شره چې رسمي د ریشیا غوستي و د ټرمپ د یو ځوان او خیسته سړي په توګه یاد کړ خو همدا کس تر وروستیو پوري د جهادي اړیکو لامل د امریکا د مطلوبو کسانو په لیست کې و. روبیو دا هم ویل چې سوریه کې د انتقالي حکومت د چارواکو د سابقې په اړه د امریکا د اف بی آی ادارې باور او تایید نشته. د زیاته کړه کله دغه کسانو سره اړیکې ونیول شي خای مثبت نتیجه ورکړي، خای هم ورنکړي، خو اړیکې کې کېونني ولشي منفی پایلې حتمی ده. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ډیپلوماټانو د سوریه پر ضد د اقتصادي بندیزونو پر بشپړ لغوه کولو هوکړه کړې. دا هغه اقدام دی چې له بشر له صد وروسته د دې جګړې ځپلې هیواد د بیا رغونې لپاره ترسره کیږي. د فرانسې خبري اژانس د ریپورت په بنسټ د اروپای ټولنې د 22 غړو هیوادونو سفیرانو پرون په لومړي ګام کې د دغه پریکړې پاړه مو موافقه کړې او تمه ده چې همدغه ورځ به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په رسمي ډول اعلان شي. اروپایي ټولنې دا اقدام وروسته له هغې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د سوریې پر ضد د واشنگټن د بندیزونو د لغوه کېدو خبر ورکړ. د سوریې نوي واکمنان چې له اوږدې مودې راهیسې د اسد رژیم لخوا د اعتراضونو د ځپلو او کورنۍ جګړې له امله لګیدلو بندیزونو د پای ته رسېدو غوښتنه کوله غواړي چې د نړیوال فشار سخت اقدامات په دې هېواد پای ته ورسیږي. اروپایي ډیپلوماټانو ویلي چې د دې موافقې په چوکاټ کې هغه بندیزونه به هم لغوه شي چې له مخې د سوریې بانکونه د نړیوال مالی نظام څخه پرې شوي وو او د سوریې د مرکزي بانک شتمنۍ کنګل شوي. خو په ورته وخت کې د اسد رژیم پر وړاندې نور بندیزونه لکه د وسلو یا د ملکي وګړو د ځپلو لپاره د کاریدونکو تجهیزاتو د پلورلو بندیزونه بلا هم په خپل ځای پاتې وي. د اروپایي ټولنې دا نوی اقدام د هغه لړۍ دوام دی چې د روان کال د فبروري په میاشت کې پیل شو. هغه مهال اروپایي ټولنې د سوریې د اقتصاد پر مهمو برخو ځینې بندیزونه لري کړي وو. اروپایي چارواکو خبرداری ورکړی چې که د سوریې نوي مشران د اقلیتونو د حقونو درناوی او د ډیموکراسۍ پر لور د حرکت په اړه خپله ژمنه پوره نه کړي، ښایي دا بندیزونه بیا ولګي. سوریا په دې خاطر هم د دغو بندیزونو د لغوه کېدو اړتیا لري چې دا هېواد اوسمهال له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې په سوریه کې د سختې وچکالۍ له امله ښایي چې د دغه هېواد د غنمو نږدې 15% حاصلات منځولاړ شي چې دا موضوع د میلیونونو کسانو د خوړو امنیت ګواښي. اوس هم د ازادي راډیو په اړه یو ریپورت. د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس د دې رسنۍ د فعالیتونو د ژوندۍ ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې د استراري مالی ملاتړ د برابرولو د شمنې هرکلی کړی دی. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کالاس ویل اروپایي ټولنه به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د ملاتړ لپاره 5.5 میلیونه یورو مرسته برابره کړي. اروپایي ټولنه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره د امریکا د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. کالاس په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له یوې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل په داسې حال کې چې د ناسمو معلوماتو خپرېدل مخ په زیاتېدو دي، خپلواک ژورنالیزم تر بل هر وخت زیات ارزښت لري. هغې وویل دا بیړنۍ مرسته به د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو د حیاتي فعالیتونو ملاتړ وکړي او دا یې لنډمهاله بیړنۍ بودیجه وبلله چې د خپلواک ژورنالیزم لپاره د خوندیتوب یو جال برابر کړي. د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کافوس د ازادي اروپا ازادي راډیو عمومي رئیس سټیف کاپوس د اروپایي کمیسون د مرستیال مشر کایا کالاس او د چک د بهرنیو چارو د وزیر یان لیپاوسکی او نور د ملاتړ مننه وکړه. ویل دا مرسته به موږ سره مرسته وکړي چې په موقتی توګه د ازادي اروپا ازادي راډیو فعالیتونه روان وساتو، خو په اوږدمهاله توګه به موږ په امریکا کې د کانګرس لخوا د تصویب شوي بودیجې د راسپارلو لپاره حقوقی مبارزې ته دوام ورکړو. د ښاغلي کاپوس په وینا سوچ چې د امریکا د کانګرس لخوا د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو لپاره تصویب شوی بودیجه نوی ازاده شوی، د دې رسنۍ دوام بل غوښ سره مخ وي. ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو له هغه وروسته له مالی ستونزو سره مخ شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د مارچ په 15مه د دې رسنۍ لپاره د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه بند کړه. ازادي راډیو د مهال د امریکا په متحده ایالاتونو کې د قضایي سیستم لاره هڅه کوي چې امریکا حکومت دې رسنۍ ته د کانګرس لخوا تصویب شوی بودیجه وسپاري.
ازادي رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
درول ویدیزو هیوادونو په غزه کې د حملو د دوام او د مرستو د مخنیوي په خاطر اسرائیل ته د بندیزونو خبرداري ورکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کاناډا، برتانیا او فرانسې د دې غوښ په جواب کې ویلي دغه هیوادونو مشان د اکتوبر 2 مینیټي نسل وژون کې بریټه ستره جایزه ورکوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د برتانیا، کاناډا او فرانسې مشانو ګواښ کړی چې که اسرائیل پر غزه خپل تازه حمله ونه دروي او لا هم د مرستو د رسیدو مخنیوي ته دوام ورکړي، نو پر دغه هیواد به بندیزونه ولګوي او فشارونه به پرې زیات کړي. دغو دریو لویدیزو هیوادونو د دوشنبه په ورځ په یوه ګډ بیان کې ټینګار کړی چې د اسرائیل له لوري ملکي وګړو ته د ضروري مرستو نه رسیدل نه منونکی عمل دی. دوی ویلي تل یې د اسرائیل د ځان د دفاع حق په رسمیت پیژندلې، خو دا وضعیت چې اوس زیات شوی بیخي نامتناسب دی. اسرائیل د تیر کال د کب یهود له 12 منیټې راهیسې غزې ترنګې ته د خوراکي توکو، درملو او سونګ توکو د ننوتو مخه نیولې ده، او ملګرو ملتو او نورو مرستندویو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د غزې د محاصرې له امله هلته د قحطۍ جدي خطر رامنځته شوی دی. سره له دې په وروستیو ورځو کې چې د اسرایلي پوځ نوي عملیات پیل شوي، اسرایلي چارواکو اعلان کړی چې غزې ته به د خوړو یو محدود اندازه پریږدي. د بریتانیا، فرانسې او کاناډا مشرانو په خپل ګډ بیان کې ویلي چې د اسرایل له لوري د لږ څه خوراکي موادو داخلي دوته اجازه په هیڅ صورت بسنه نه کوي. د درې وړو هیوادونو مشانو همدارس په لویدي زغړه کې د شارګوټو د پراختیا مخالفت کړی، او د امریکا، قطر او مصر د منځګړتوب د هڅو ملاتړ کړی چې هدف یې په غزه کې د اوربان سمدستي ټینګښت دی. دوی ټینګار کړی چې د دوه هیوادونو د حل ملاتړ کوي، او ژمن دي چې د یو خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د بریتانیا، کاناډا او فرانسې د مشرانو د بیان سخت مخالفت وکړ. هغه په یو اعلامیه کې ویلي د لندن، اوټاوا او پاریس مشران د اکتوبر 2 منیټې نسل وژونکو بریټه ستره جایزه ورکوي، او لدې سره نوري ورته پیش هم هڅوي. نتانیاهو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل به تر بشپړې بریا پورې د خپل ځان دفاع وکړي. هغه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره شرطونه بیا یاد کړل، لکه د پاتې برم تکسانو خوشی کول او د غزې ترنګ بې وسلې کول.
په افغانستان کې یو شمیر جنې چې لور زده کړو پاتې دی وایي آنلاین سوداګرۍ ته مخه کړي چې هم ورته بوختیاوي او هم یو مړی ډوډۍ وګټي. دوی وایي ګڼ نور جنو او میرمنو ته هم د کار زمينه برابر کړي، خو دوی په خبره دي کار کې لګن ستونزو سره هم مخ دي. زموږ همکاري فیروزی عزیزی له یو شمیر دوی سره خبرې کړي او دا ریپورت چمتو کړي.
درست است که مثلا ما نمیتونیم در بیرون درس بخونیم یا نمیتونیم بیرون از خانه کار کنیم، حداقل در فضایی که ما در اونجا محرمیت داریم.
اصلا ما در چلو کوره به هر دست کرو و کار اجازه نلرو، خوب در سی فضا که چه محرمیت لرو باید تانون و رسو او فعالیت وکړو، چوک مو مخه نشینی ولی.
لدولسم چولگی فارغه د کابل خار اوسیدون که یو اسکلنه نرگس و وی هیله درلوده چه در ارواپوهنی به برخه که لوری زده کری وکری، خو د انجونو پر زده کرو د طالبانو د حکومت به بندی سرای دا هیله یواز هیله پاتې سوه. دا وایي اوس له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په لاس جوړ سویو د مریو د دسکولونو او افغاني ګڼو د تولید، ډیزاین او پلور آنلاین کاروبار کوي. د نرګس په خبره نه یوازې دا چې خپله یې ځان بوخ کړی، یو شمیر نورو له زده کړو پاتې نجونو ته یې هم د کار او بوختیا زمینه برابره کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ما وخت کار خودم شروع کردم، ما خودم فقط تنها کار میکردم.
کله چې ما خپل کار پیل کړ یوازې وم، د محتوا له تولید نیولې د سفارشونو تر ثبتولو ما خپل کول. خو چې کله مې کاروبار پراخ شو نو نورې بشري قوې ته مې اړتیا شوه. فعلاً له ما سره لسو تر دیارلسو نورې نجونې هم کار کوي. اوس چې محدود یو نو موږ باید له ذهني اړخه ځانونه محدودې نه کړو.
د پلازمېنې کابل بل اوسیدونکي او مخکې د کمپیوټر ساینس د برخې محصله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، هم ورته فعالیت لري. دا وایي چې د دسکولونو، افغاني جامو، ګاڼو، پڼو د تولید او خرڅلاو آنلاین کار کوي، او لزده کړو پاتې یو شمېر نجونې هم ځان سره بوختي کړي دي.
دوی چې دي په بعد د مغ طالبان دورانه تر اوسه پورې درس نه پاتې شو، بیا خیاطي ته مخ کړی او بیا اوس را سره کار کوي. یا میرمن را سره ده چې په لینو همدا پیسې چې د خیاطي نه پیدا کوي هم دې نه خوري او جوان چلای. شاید 50% مرسته وکړم د انفورسرانو. موږ خپل پلار چې ده فعلاً بیکاره ده او مور مې معلومه ده، نو د ما او د مور همې دانو مصرف.
خدا افغان جونې د کاروبار په برخه کې هم له یو شمېر ستونزو سره مخ دي چې تر ټولو عمده ستونزه یې د مناسب بازار نشتون دی. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغاني جامو د ډیزاین او خرڅلاو د آنلاین کاروبار یې بیا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې په ولایتونو کې دوی په انلاین سوداګرۍ کې د خپلو ویډیوګانو، غږونو یا عکسونو په خپرولو هم له ګواښونو سره مخ دي. د دې انجنونو ستونزې مو د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې خونې له مشرې عزیزې مومند او د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد سره هم شریکې کړې، خو دوی د راپور تر خپرېدو ځواب ورنه کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش سات
د ازادي ملما
ازادی میلمه قدر من اوریدون کو زما فرشتي سحق سلامونه ومني. نن مو پخپرونه کې میلمه د پښتو ژبې د یو خاص سبتلرون کې یو مخکخه شاعر کغلی پیر محمد کاروان صاحب دی. کاروان صاحب، پخپرونه ته خر اغلی، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
ډیره مننه فرشتي ګولې، ما ستاسو د خبرونه اوریدون کو ته مینا سلامونه او درناوی.
کاروان صاحب، په چیرته یاست؟ ژوند مو څنګه تیریږي؟
نو ژوند خو خدای الحمدلله، دا ژوند خو دا سده چې د الله تعالی نعمت په خوست کې اوسېګه. ما خوست کې وکړې تور وړې ورته وای، د خوست له خار نه دا 12 کیلومتره لري دی. کله کې مو ژوند خوګ دی او خلکو سره، دوستانو سره، ملګرو سره. نو دا خبره دا ده چې سړی چې هر چیرته وي، دغه د ژوند هر لحظه چې دا د خدای ښکلا ده، د خدای مینه ده. نو دغه مینه او ښکلا باید سړی باید په ډېر په اصطلاح باندې یعنی ورسره ډېر جوړ اوسېږي.
کاروان صاحب، په سر کې که دا راته ووایي چې د شعرونو په اړه په افغانه ټولنه کې موضوعات ډېر زیات پراته دي، تاسو په خپلو شعرونو کې له څه نه ډېر زیات الهام اخلئ؟
نو خبره دا ده چې دا ما او ته ژوند باندې خبرې وکړې. دا د ژوند هر لحظه یو بل رنگ لري. هر لحظه د ژوند کورځي وي، که شپې وي، که هفتې وي، که میاشتې، که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره، هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي. مثال امن دی، او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داس خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته، په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې، او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نو نهیلیو، نو امیدونو کې، په دې کوم شعرونه دي.
که تاسو خپل پر چاپی آثار وغږیږئ، څومره کتابونه لرئ او څومره آثار مولا چاپ نه دي یا چاپ ته آماده دي، که په دې اړه څه ویل لرئ مهرباني وکړئ.
ولې نه، ما خو اول د شاعرۍ کتاب له ماښامه تر ماښامه پېښور کې چاپ کړی و، 25 کاله 30 کاله به کېږي. نو بیا ورپسې دویم کتاب چنار خبرې کوي، و فکر کوم بیا هغه پسې له نرګسه تر نرګسه د لنډو کیسو یا داسې هنري نثرونو غوندې یو کتاب گای و وړوکی. هغه نه وروسته بیا د ښاپېرۍ ورغوی په نوم یو کتاب و، بیا پسې زرزری وزرې، بیا د ځینې شعرونه د دوه درې مجمعې، یو زرغون د نغمو سین په دې کې راغلی. بیا وروسته بیا ټول زما مجمع په نغمزیک د زمانه په نوم باندې کتاب کې راغلی، او د یو بل نوی کتاب هم ورسره و، په خدای انسان خوږ دی. او ماشومانو ته مې ځینې شعرونه لیکلي و، درې مجمع وړې وړې خپرې شوې دي. خوب نو داسې رښتیا کېږي، دا د ماشومانو ته شعرونه دي، داسې اوږدې غونډې منظومې دي، د سولې سبق دی، او خوښ چې ماشومان وي. دغه کتابونه دي. نو نور هم داسې یو څه فکر کوم، یو دوه نور هم داسې څه چاپ شوي وو، اوس په لاره نه هېر دي. نو دا نوي کتابونه مې، نثرونه مې بیخي ډېر لیکلي دي. او تلویزیونی او رادیوی ډرامې او نمایشنامې مې لیکلي د مستقل کتاب ترې جوړیږي. کابل کې د سپوږمې رادیو کې ما هم داسې عاطفي لیکنې کولې د زړه خبرې په نوم، هغه هم ډېر غټ کتاب ترې جوړیږي. او ماشومانو ته ناچاپه شعرونه مې ډېر لیکلي دي، وړې وړې کیسې مې ډېرې لیکلي دي، دا مې نه دي چاپ کړي. او خپل شعرونه هم دا د کورونا د وخت نه دلته په کلي کوم، نو بس د چا خبره وخت هم ډېر و، شاعري مې هلته هم ډېره کړې ده، اوس هم داسې چاپ کړې مې نه ده، خو زیاته شاعري ده سره ده.
کاروان صاحب، د کتاب پر چاپ په هم خبرې ولرو، خو په دغه برخه کې کراته دا وایي چې د هر هغه چا چې لیکنې سره شعر سره مینه لري، ارمان یې دی چې یو اثر یې چاپ سي، هغه یو اثر ورسره لکه غوی سره پاتې یا مینوالو ته پاتې. تاسو مخکې تر ماښام نه تر ماښامه د کتاب خبره وکړه چې تاسو لومړی اثر و چې چاپ شو، کله چې دا کتاب چاپېده ستاسو احساس څه و؟ ځکه دا اول کتاب اوله تجربه ډیره خوږه، تاسو دا غلهزې نه راتوي.
او بالکل استاد خبره ډیره ښه ده. اول خدای دې عمر خبره، هغه وخت د ځواني نوې ځواني موسم وو، او په دا خدای انسان غ فطرت ته کنه چې په ځواني کې ډیر سړی د پېښلا د شهرت مینا او شوق هم ورسره دی، او بیا دا خو چې یو نوی کتاب دی چې کی دا مرته ډیره لوی خبره ښکاری، یعنی پښتلا لکه لوی فتح لکه لوی برای ورته ښکاري، نو هغه موسم کې ورته ډېر خوشحاله وم. اوس چې عمر سره تیریږي کتابونه مې ډېر راسره پاتې دي، ځینې دوستان هم وایي خو باور وکړه چې لیکم یې، خوند هم ترې اخلم، کیف هم ترې اخلم، او خپل زړه د زړه غوټم پکې سپړم، د لیکلو نه خوند اخلم، خو د چاپ دپاره مې دومره ډیره تلوسه لکه هغه وخت کې مې چې وا دومره ډیره تلوسه مې نه ده.
کاروان صاحب، په خوا به د یو څه مشهور لیکوالانو او یا شاعرانو کتابونه د خپرندو یو ټولنه لخوا په خپل مصرف چاپېدل، اوس د کتاب تجاران یا له تاوان سره مخامخ شوي دي، یا ځینې کسان له وطن نه وتلي دي، د لیکوالو کتابونه د پخوا په شان نه چاپېږي، یا دوی هم خپل لیکوالان یا شاعران خپل اقتصادي توان نه لري چې خپل کتابونه چاپ کړي، دا څومره د شاعرانو پر احساس، د دوی پر ذهني او هغه الهام چې باید د دوی د خپل د شعر او شاعرۍ د لپاره ولري، په دې باندې څومره ناوړه غیزه کړي؟
او دا ولا ډېره مهمه پوښتنه هم ده، خامخا ناوړه غیزه خو په دې کوي چې دغه ما تاسو ته د ځوانۍ خبره یاد کړه، نو اکثره چې هغه شاعران چې ځوانان دي او دوی آثار لیکلي دي، مخکې به دا امکانات و چې وي خپرندوی ټولنې به مثال پیسې به هم نه ترې واخیستې، یو سل دانې کتابونه به هم ورکړل، او داسې هغوی به مفت چاپ کړل، نور حق و زحمه خو هغوی هم نه ورکوله الکه نوره دنیا کې چې دا، نو دې ته به هم ډېر خوشحاله و. نو اوس دا نهیلي به دې ده چې لکه یو تا چې یو فصل دې کرلی وي، هغه فصل ته د لو په وخت کې وایي نه رې به حاصل یې وانخلي، یا ګلۍ پې وشي، او یا همدغسې په هغه مځکه کې توی شي، نو دا یوه نهیلي ده، یو مایوسي ده. بالکل اوس د کتاب خرڅلاو چې دا هم د پخوا په څېر نشته، هغه خپرندوی ټولنې هغوی غریبان هم دومره امکانات نه لري.
که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، تاسو مخکې مو ویلې چې تاسو په دې برخه کې هم لیکنې کړي دي، ناصر کې هم لیکنې کړي، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډیر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې آسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل آسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق ولا څښتنانې خوښ کړي، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولې نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولې یا کومې خبرې پکې وکړي، نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی، د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې وي، یو داسې یو کیف سرور پکې وي، په هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی خ آزاد شي زما په نظر باندې آسان نه دی، په صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو خ آزاد شیر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسان نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار اللوبوی زکه دغه نو مخکې بعد کتابونو چاپ با دومره ډیر نه چاپېدل، د ډیر خلکو سره به شعرونه و، ډیر ښه تخیل به ور سره و، ډیر ښه هنري انداز به ور سره و، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستاسو ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل وستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آسانی ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري. یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په اصطلاح باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوا هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغیزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاستئ، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولرئ؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه چیزی یا د واتساپ ګروپونه جوړ کړی دي، یعنی دا تقریبا دغه سه په اصطلاح باندې په یو مرکز کې راټول نه شي، یو مشاعره په مجلس کې نه وي، دا د واتساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خلک پوره کوي. او خوونې نه د پخوا په څیر هغه سه غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغه سې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغه سې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګې، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست وي، په مورچه کې ناست وي ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده.
کاروان صاحب، څنګه چې تاسو پوهیږئ د هر ټولنې نیم وګړي، نیمایي نفوس د هغې نجونې یا ښځینه برخه ده، په هره برخه کې په وسینی حالاتو کې وسینی شرایطو کې دغه وسینی حالاتو د خزینه شاعرانو پر فکر او پر سب باندې څومره غیزه کړی دا تاسو ولته یاستي په خو په دا ورسته یو لاسو کلونو کې خزینه شاعرانو په ماینس کې ډیرخه د شعر او د شاعری او د ادب په برخه کې خصوصا د پښتو ژبې ادب کې ډیر پرمختګ شوی او ډیر زیات مونږ ډیر تکړه شاعران درلودې خو په وسینی وخت کې دوی آثار نشته د دوی لیکنه ډیر کم شوې دي آیا د وخت او د تحول او دغه شرایط ترغیز لاندې راغلي دي
نو ما مخکې دا خبره د خلوت کېدل او خبره موقع د مراقبه خبره موقع دا خو لکه څنګه چې د نارینه او شاعرانو هغه مشاعره هغه غونډه هغه سیستماتیک او منظم نه دي د دوی د خزینه شاعرانو او د نجونو شاعرانو او دی باندې خو بخي یعنی دوی باندې خو بخي دغه شرایط حلقه څنګه شوی دا خو بیا هم دغه د انټرنیټ نړۍ دا دغه چې لکه شاعران هم خزینه شاعران دغه سه ګروپونه لري ګروپونه کې خپل د زړه خواله سره کوي خپل شعرونه سره شریکوي نو کله کله دغه ژوند کې په اصطلاح باندې داسې حالات هم دی وه نرمند هغه نو بوغ روي کوي زما په نظر باندې یعنی شعر او شاعري هم دغه سه یو مینه ده چې د سره د جنون تر بریده چې زړه وتړل شي بیا نو سره یو شاعر او څه فکر سیږي نو زه فکر کوم چې د ښه شعر لپاره د ډېر د ښکلا نه مالامال شعر د عاطفې نه مالامال شعر په داسې شرایطو کې په ډېر انځورو شرایطو کې باید لا وغوړېږي
بیرته کوي تاسو پر شاعري را وګرځو تاسو خپلو آثارو کې کوم شعر ډېر زړه ته برانږدې ده کوم شعر ده چې تاسو یعنی هر وخت چې پر شعر فکر کوئ هغه مو ذهن ته رسیږي هغه کوم شعر ده
خبره دا ده چې ځینې شعرونه وي چې د دوستانو ډېر خوښ وي که نه نو زه خپله چې کله کله نوی شعر لیکم یا کومو دوستانو ته چې لولم داسې هغه نفسیات یې ګورم چې د دوی بدېچره کې څه غوړېدنه راغله که نه راغله څه سرور راغی څه که د درد چېر و درد پکې راغی که نه راغی که هغوی په چېرو کښې مې څه ولیدل هغه شعر ما ته ښه ښکاري او یوه بله خبره دغه د په اصطلاح یو ماشومانه غوندې ذوق او شوق مې دی چې نوی شعر ولیکمه که ډېر ساده او ډېر داسې په اصطلاح باندې ښه شعر هم نه وي بار بار یې ځان سره زمزمه کوم او خوند ترې اخلم یعنې که ډېر خراب شعر وي هم که ښه شعر نه وي نو ما ته هغه نوی شعر ښه ښکاري خو بیا وروسته زه د خپلې تجربې نه چې درته ووایم ما به دا د کرونا نه تر ننه پورې ډېر شعرونه لیکلي دي چې بېخي ما ته خپل شعرونه یادېږي نه یو نیم بیت پکې را یاد شي یا بل څوک چې لولي همدا نن یو سندرغاړي وه سندره ویله یو شعر و زما شعر یې ویله و زه والله په خدای که به پوهېده چې دا زما شعر ده خو یو دوه ځایه چې وویلو ما چې دا خو لکه زما ژبه داسې ده بیا وروسته زما نوم اخیستی وو نو هغه نوی شعر چې ولیکم هغه که ډېر ښه نه وي هغه راته ښه ښکاري
په آخرو کې که دا راته ووایئ چې ځوانانو ته نوي نسل ته څه ویل غواړئ چې په شعر لیکنه کې څوک چې غواړي شعر ولیکي شعر لیکنې سره مینه لري تنا په الهام باندې تکاو کی او یا نور زده کړي یا نور لیدنې نور څه هم غواړي شعر لیکنه
نو شاعرانو ته به دومره ووایم چې اول خو دغه زموږ ژوند چې خدای موږ ته ژوند را کړی ده د ژوند شیبه شیبه له الهام نه هم خالي نه ده له ښکلا نه هم خالي نه ده د شعر له مضمون نه هم خالي نه ده یعنې دې سره زړه وتړي او بل د شعر هنر چې دی دا یو اول خو هغه فطري مینه دې دومره د وي چې یعنی ته لکه سل په سلو کې یا تر ډېره بریده یعنې شعر دپاره جوړې ته داسې فکر کوې چې که زه شعر ونه لیکم شعر ونه وایم زه نیمګړی یم زما ژوند پیکه دی نو هغه خلک دې ورسره چې دغسې فطرت یې وي باید لیونۍ مینه ورسره وشي تاسو ته پته ده دنیا کې که حکمت دی که علم دی که فلسفه ده که کسبونه دي که ټکنالوژي ده چې د جنون تر بریده د مینې تر سرحده څوک ورسره زړه ونه تړي هغه کې اوج ته نه شي رسېدی نو زه ځوانو شاعرانو ته مې بس دغه پیغام دی چې دوی دې هغه د زړه مران دی پټول معنا له شعر سره وتړي، له هنر سره دی وتړي، دا شاعرانه شبو سره دی وتړي، چې دا شعر زیګن دی وی. نو بس دا مینه چې دا لیونی مینه چې دا د هر کسب کار علم پوهی سره چې وی پاغه کې سړی بیا او ستر سی وی او لار او منزل ته وی دنګ چکه ته پکې رسیدای.
کاروان صاحب په دې ورسته یو کې مو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله په شیرونو ستایلې ده، په دې اړه کلندر ته وی چې د کرکټ ملي
مال یاستای. اول نه بستر ګره ام د اوس چې دا تاسو د پښتنو وګړو زما په ذهن کې دا کرکټ مثال ما وی چې تاسو د درکمه کله کله دلته هم ځینې خلک وای چې دا کرکټ سره دومره ورتړل دا نو زما جواب دا وی چې وسړیا ته چې کم څه کې ستاپو هډیره بیا سره دغه سره وتړه کرکټ چې په افغانستان کې زما په نظر باندې یو خو د افغانستان د هویت دوی په نړۍ کې وځلولو، او بل راز خبره ده چې په افغانستان کې زموږ او تاسو د ژوند په دې چارو کې دا کا پوهه ده، کا علم ده، کا کسبونه دي، کا نور څه دي، یعنی دغه څه د کرکټ غونډې چا ور سره غړو نه دی تړلای. اوس وګوره کرکټ افغانستان ټول نړۍ ته ماتې ورکړه، او کرکټ یعنې دا موږ باید په ژوند کې یو الهام بخونکی مثال وګرځوو. مثلا زما د فزیک سره مینه ده، زه باید لکه دا کرکټران چې د کرکټ سره مینه وکړه په داسې حالاتو کې چې یعنی په تېر پو کا جمهوریت او که اوس د افغانستان حالات چې هغه ژوند چې هغه امکانات دومره نه ول که نورې نړۍ سره، خو دوی د لیونۍ مینې په زور باندې د دغسې کرکټ دغسې یوې دنګې څوکې ته ورسولو چې اوس دنیا ورته حیرانه ده. نو کرکټ ما دپاره د افغانستان د ژوند د هرې چارې دپاره الهام بخونکی دی، که زمونږ د افغانانو د وطن د هره چاره که سیاست دی که پوهه ده که علم دی که کسبونه دي، که دا د دې خلکو وال د کرکټ غوندې زړونه د خپلو د خوښې کار سره وتړي، نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې به هره چاره هر کار به دغسې پرمختګ وکړي، دغسې اوس ته به ورسېږي لکه د افغانستان کرکټ.
که بېرته راوګرځو ستاسو پر ژوند باندې، په دې اخرو کې ډېر لیکوالان، ډېر افغانان د وطن نه مسافر شول، د وطن نه ووتل. کله مو ذهن ته راونه ګرځېده چې تاسو هم له وطن نه ووځئ او مسافري ته مو زړه ښه نه کړ؟
خبره دا ده چې د وطن نه زمونږ افغانان ډېر د وطن نه لرې دي، خو زه دوی ته ډېر د مینې په نظر ګورم. دوی د ټولو د خپل مور وطن سره د زړه مراندې تړلې دي، او د داسې ورځې انتظار کوم چې بس ټول وطن تم راځي، او هغوی چې په بهر کې دي هیله ده چې د خپل وطن سره همداسې مینه وکړي، په هر کار کې چې پوهیږي هغه پاکې داسې کوشش وکړي چې بیا مو د دې کار له برکته، د دې کسب له برکته، د دې پوهې له برکته وطن ته خیر رسیږي. زما خپله ولاړ نه پوهېږم، نمې زړه مې نه ځي دلته د ماشومانو نه، د خپلوانو نه، دغسې یو نه پوهېږم، داسې یو زړه لرم چې جدایي نه شم زغملی داسې د ماشومانو نه، د خپلوانو نه.
کاروان صاحب، تاسو لسیزې کېږي، کلونه کلونه کېږي افغانستان ته د پښتو ادب ته تاسو کار کړی دی، اوس مو ژوند په څه روان دی، د ژوند شرایط مو څنګه دي، آیا اوسني حالاتو نه تاسو خوشحاله یاستئ؟
نو خبره ده داسې ده چې ما تاسو سره د مخکې د مشکلاتو خبره وکړه، دا د خلوت خبره مو وکړه د شعر په برخه کې، که نه نو دا ژوند چې دا یو امتحان دی. زه دغه اوس دغه تقریبا د څو لسیزې د 45 کاله افغانستان داسې ګړګړو سره مخ دی، خو نا امیدي یم، د چا خبره ګناه ده، نا امیده کېږو به هم نه. افغانان ډېر د مینې خلک دي، انشاءالله چې ټول به زړونه سره نږدې کوي، دوی به انشاءالله چې یو داسې مساعد حالات به راځي چې بیا به پکې داسې مخالفتونه نه وي، دښمنۍ به پکې نه وي، او یو مینه به وي، یو یووالی به وي. نو زه خو دې ته داسې دې ته هیله من یم ډېر.
کاروان صاحب، ډیره زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله، زمونږ سره په خبرونه کې میلمه وی، خپلې خبرې مو مونږ سره شریکې کړې، ډیره زیاته مننه. کور ودان. تر ګران اوریدونکو د کاروان صاحب سره مو د زړه خواله درلو دا وس هم د خبرونه په پای کې به د کاروان صاحب نه د دوی په غږ د دوی نوی شعر واورو.
د شپېلې غږ زړه مې لزنګ مینځي په خوګو تړمو خوګو. د شپېلې غږ ماته زړه راوړي هغه شپونکې کلونه وړاندې مړ دی د غرب سر کی زیارت کو وینے اسپیرو خواب خڑ دے ہا چپزڑ کے آواز دشپی لئے وہ ناس پڑ دے لمدہ غوٹ بدلل اس ترنا نئے دی راشنو لہاو نئے نئے معشمان دکلی دنائے قلم چوڑ بھی کاغذن کے رسمن کاگی پدے رسمن کے راتا دی نغمے دس پلے چڑے کالون اڑان دے زوم دکلی معشوم پاپ سانوں کے بمے اورے دو روبا دادم درخانے پدبار لے چکے با دبنگلو شرنگ سر تالو او زیرو بام کلب گلادام لبارام یوڑا دیو ترا بام ماں با سڑ ہر بسی رات مشرام ببے ول جاڑے داخو کی سادا چری کیا ہو ندی ہو تسلی و زمان کے دلا پوری کیا غشبہ ہم دیر خپش بم چپو کوٹا کے پنا سارا لا بدرائی خاپی رئی برپس بندے دروازے او کھڑکے دکلی نچنے ورطا ناس دیوے پا مینہ پا شاوک بدرائی جمالا دو وزرو پا جامو کے پا دا گڑے دا کلب مسکوا او کلا بخندا گڑے دا زما تر خواہم راغلا ما یلا سنا دو زرو پا جانو و غلل دخط لمن ای پست مستوا لکا پاستو ماستران جو لکا ورخم دو وطن لکا دشاتو دمچیو دتنکی ملکی یاد نرگس د پانو نرر بدن ما جان پا خیال کے شہزادہ سیف الملک بللو ما د بدرے لجیبا یو پوست او نرم دسمال ہم را پٹ کر چی میں پرسترگو پر مخ و مخ نشاہ دشوام یو خوشبو اپکے جسل نرگس پس نرسے دلل چه دلوان گلوی بازار یه دکو گرده هم نوو زبی حسید و مروان چه یو پیخ وشوا بدره ناچا پشو کوترا او پاس والا دلا او پاس پچت که درنال دری چه واتا پرده مین سیف الملوک پس بین میدان پاتشو خلق و یل چی ملوک بیا هم لگیا دای او او جوڑی دوست پنی چپلی جوڑی بی مونگ ما شمان بهم حیران پاتی بو چو اس ملوک مین دوست پنی چپلی چک بی خلق بوی چی تاسی نبوی گئی تر کوی تاپ پر دیر علا پکی او جوڑی دوست پنی چپلی جڑی گی کوئی دعا بھی چھ مین ملک بدرائی کا پیرے بیارا ولی دما شمانو دعا گانے خدای تکی ور لگی مونگ ما شمانو کڑے تنا کے زبے پڑیرو ڈیرو دعا گانو باندے بیادا سے چل پمونگ ہم وشو چھ مند کلی ما شمان شو بیماران پکا پیرے وسے د خدای کارونه وو یو شپون و پاس لغر را غلی پر دی خبر وو چې د کلی ماشومان دی خپا دی بیماران د خاپیرو د بلتون لغما بس نسپگمه پا یوت کسپی نشپک بام بام تو خطلو بس نسپگمه پا یوت کسپی نشپک بام تو خطلو لدیر درده یشپیلی تور برو یو سوه لوه لغدن اسپیلی خلق ویل چی دشپیلی آواز با در کوئی قاپ پوری ورسیگی او حق ورکی خاپی رئی بلاس نیولی بیرتا کلیتا بیارا بلی کلیتا بیارا بلی زرمی لسنگ منزی بخوخو تڑم وخو دشپیلی غرگ ماتا زڑا را بلی